کاغا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادم یم دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې ووري
پاکستان وای د افغانانو د بیا پخلاین لپاره صادقانه حد کوي په بغداد کې په 14 کې لک تر لګه آتش په تنه وجل شوې دي او د ایران پارلمان د امریکانه د تاوان ورکولو غوښتنه کړې ده
د سوریه د نړیوال ملاتړ د ګروپ نو ولسو هوادونو استاذ نن د سیشن به پورس په ویانا کې جرګه شوې دي چې داسې لارې چارې ومومي چې په سوریه کې د دښمنیو د بندولو هڅې او کوششونه قوي شي او محاصره شو زینو تم راستي ورسول شي پر پټونو علاوه په دې خبرونه کې نن د آشنا سپورتس پروګرام لرو د پاکستان د کرکټ یو لوبډله کابل ته تللې ده او درې هفتې به هلته د افغانستان د لوبغاړو سره مسابقه وکړي نن دا آشنا سپورتس پروگرام په همدې باره کې د متي ولابت تاسو سره لګرسته غږیږي اوس د دې ساعت خبرونه اورئ چې عاشق الله رحیم زوی وای
السلام علیکم پاکستانی چارواکوی د افغانانو د بیا پخلاینې لپاره صادقانه هڅه کوي د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت مشاور ناصر جنجوا د سې شنبې پر ورځ وویل چې پاکستان او افغانستان د سختو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي او باید په ګډه کار وکړي ښاغلی جنجوا وویل سره لدی چې هیواد یې په ځینو مسایلو کې د افغانستان سره د نظر اختلاف لري خو دواړه هیوادونه ګډ نظر لري په کابل کې د پولیو د واکسین کمپاین د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د ځینو لوبغاړو په ګډون پیل شو د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان اصغر استانګزای چې د ګوزن واکسین لګولو په کمپاین کې ګډون درلود د خلکو نه غواړي چې خپل ماشومان ته واکسین ورکړي نور تفصیل د کابل نه د وحید الله فیضی ساپی پراپور کاوري
د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان او سره بل لوبغاړي حشمت الله شهیدی د کابل په 12 مناه کې د پولیو یا ګوزن ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین لګولو کمپاین کې ګډون کړي ټاکل شوی چې د ګوزن ناروغي له منځړولو په مخه په ټول افغانستان کې 9.5 ملیون ماشومان چې عمرونه له 15 کلونو ټیټ ورته واکسین ولګول شي
د کال کې موږ 9 ملیون ماشومان د پولیو په برخه نیولې موږ ان شاء الله ټول د پولیو وچو
د کرکټ د ملي لوبل لوبغاړي د ګوزن ناروغي له منځړولو لپاره له خلکو غواړي چې په سراسري کمپاین کې ګډون وکړي
زما پیغام ټول افغانانو ته د خپل ماشومان ته پولیو واکسین ورکړي ځکه د پولیو په ورکولو سره ماشوم صحتمند او پاینده کې ته نه ورزشکار هم جوړېدلی شي
بل پلاو په ننګرهار کې چارواکي وایي وسلوالو د لالپوري د ولسوالۍ د پولیو یا د ماشومان د ګوزن د واکسین د پروګرام مسؤل او د دې پروګرام د اما په هوی مشر 13 ورځ د چکنور په سیمه کې د موټر اخته کړي او نامعلوم ځای ته وړي دي د ننګرهار په ولایت کې د کتلوي مافیات مشر ډاکټر علي ګل امریکا غاک ته وویل چې د غدوه کسان 13 ورځ د چکنور سیمه ته د سارین لپاره ورغلي و چې وسلوالو وتښتول نن د مې د میاشتې ولسمه په نړیواله کچه د مخابراتو ورځ لمانځل کیږي په کابل کې هم دا ورځ ولمانځل شوه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت چارواکي وایي د افغانستان په سلو کې اتیا برخې ته د مخابراتو مزي رسیدلې دي او 25 میلیون افغانانو ته د موبایل سیم کارتونه هم توزیع شوې دي د فنلند حکومت افغان عراقي او سومالي پناهغښتونکو ته د وسیدنې اجازه سخته کړې ده ویلي دي چې اوس په هغه هیوادونو کې امنیت ښه شوی دی او وسیدونکي کولی شي چې بیرته خپل هیوادونو ته ستانه شي د هلسنکی مقامات وایي چې په افغانستان عراق او سومالیا کې د جګړو د دوام سره سره امنیت دومره ښه شوی چې د دې هیوادونو په هیڅ یو برخه کې پناهغښتونکي له خطر سره نه مخامخ کیږي په دې حکله سمدستي د مهاجرو اړوند سازمانونو سند ویلي خو د فنلند د مهاجرو د چارو د ادارې د اعلامیه په داس حال کې خبريږي چې همدا اوس د مهاجرو د کړکېچ او د جګړو د کچې پړه نړیوالې ارزونه روانه دي د ایران پارلمان د امریکا نه د تاوان ورکولو غوښتنه کړې ده د پارلمان غړو نن یو لای هم منزور کړ چې پکې غوښتل شوې دي امریکا د تهران ته هغه تاوان ورکړي چې د غهواته په تیرو 16 سیزو کې د امریکا د پالیسۍ لوجې او وختې دي د ایران د ولسی جرګې د 290 غړو د جملې نه 144 راویې د غلایه په طرفداري او یوازې وای په مخالفت رای ورکړی دا په لایحه کې دا شوې ده چې امریکا په 1953 کال کې د ایران په نظامی کودتا او د 1980 په لسیزه کې د عراق او ایران ترمنځ په جګړه کې لاس ترلود او حمید نړیوالو اقتصادي بندیزونو پر وخت په بهرنۍ هوادونو کې د ایران اشتمنی ضبط کړی و د نړۍ د وو و بخښي د نړۍ د ولسو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیران نن د اوتریش په پایتخت ویانا کې د سوریې د کورنۍ جګړې ته د حل د لارې چارو د لټولو په اړه خبرې کوي. د ریپورت تفصیل د متیو عابد ناوري.
په غونډه کې د سوریې د سیاسي مذاکراتو دوربند په موافقه او د بشري مرستو پر اساس هم بحث کیږي. د آلمان د بهرنۍ چارو وزیر فرانک والټر شتن مایر د خبرو ته هیله مند دی او وایي چې
انسوفرن ګیټ اس هولته داروم
نن په دې خبرې کېږي چې د اوربان د ساتلو لپاره نور هم شرایط ښه شي او یوازې د حلب ښار نه بلکې د ښار په شاوخوا سیمو کې هم باید چې کراري وي. د سیاسي پروسې لارو چارو د پیدا کولو لپاره هم باید چې زیار وباسو. په جنیو کې د سوریې د رژیم سره هم خبرې کوو چې څنګه سیاسي واک وسپارل شي.
امریکا او روسیا کوشش کوي چې د خپل اثر رسوخ نه ګټه واخلي او په جګړه کې ښکیل ډلې د توا هڅوي چې د اوربان په موافقه عمل وکړي. متیو لابد امریکا غک آشنا رادیو
د سیمی او نړۍ خبرونه د امریکا غک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوړیا او د هم پاتې خبرونه د عراق په پایتخت بغداد کې په 2014 کې لک تر لګه آتش پېټ کسان وژل شوی او د سلو نه زیات نور ژوبل شوی دي. په لمړي 14 کې به مرمنې په ځان پوري تړلې بمونه د بغداد د الشاب په سیمه کې وچول او ته د شتنه یې وژل. په دې سیمه کې اکثره شیعهګان وسیږي. په 14 کې اویا تنه ژوبل شوی هم دي. لمړني تحقیقات کې چې دا 14 یې مرمنې کړې ده د اسلامي دولت یادایش تلې د بریټ کولو ادعا کړې ده. د کیوبا د بهرنی چارو وزارت کې د امریکایي چارو د ادارو اداري مشره جوسیفینا ویدال وایي دواړو هیوادونو کیوبا ته د جمهور رئیس باراک اوباما د سفر نوړاندې د اړیکو د خکولو لپاره مهمه اجنډا ویلري. مېرمن ویدال پرون په پایتخت هوانا کې د امریکایي چارواکو سره د خبرو نوروسته وویل چې دواړو هیوادونو کوښښ کوي د امنیت دارو درملو او کرنې په برخو کې همکاري زیاته کړي. او ورستای خبردا چې د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر عادل الجبیر وایي کا د سوری جمهور رئیس بشار الاسد په ټوله سوریا کې د اوربند د کېدو لپاره حل ځلې ونه کې نړیوال ټولنې ته پکار ده چې په یو بل پلان غور وکړي. خغلی جبیر په ویانا کې د نړۍ د ولسو هیوادونو د بهرنی چارو د وزیرانو سره د ملاقات نو ورسته خبريالانو ته وویل چې په کار و په دویم پلان ډیر وختي عمل شوی وي. جبیر وایي دویم پلان خایي د سوریې د مخالفینو سره د نظامی مرستو زیاتول وي. د سعودي د چارواکي وویل ک اسد د نړیوال ټولنې موافقه ته ځواب ونه وي په دې به غور وشي چې راتلونکي ګام څه شي وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. درنو ریدونکو د پاکستان د کرکټ یو لوبډله کابل ته تللې ده. دغه لوبډله به درې هفتې په کابل کې وي او هلته به د افغانستان د لوبغاړو سره مسابقه وکړي. د آشنا سپورتس پروګرام نن په همدې باره کې ده. متیو لابد لږ وروسته تاسې سره مجلس کوي. کول شي خبرونې ته تلیفون وکړي. اوس راځو دې ته چې په خبرو کې مو هم واوریدل چې د امریکا، افغانستان، چین او پاکستان سفیران سبا په اسلام آباد کې د څلور اړخیزو مذاکراتو لړۍ لسره پیل کوي. د افغانستان حکومت ویلي دی په دې غونډه کې به ټول اغژمنې ارزیابي شي چې د دې ملکونو غړو په تیرو څلور اړخیزو غونډو کې کړي دي. د کابل نه خبريال ممتاز بهیر رپورټ را لېږل لري.
له شاوخوا درې میاشتنی ځنډ وروسته ټاکل شوی چې سبا په اسلام آباد کې د امریکا، افغانستان، چین او پاکستان د سفیرانو په کچه د څلور اړخیزو مذاکراتو لړۍ بیا لسره پیل شي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی امریکا غږ ته وویل په دې غونډه کې به غړي هیوادونه یوازې د سولې په اړه نه بلکې په مختلفو مسایلو بحث وکړي. هغه ویل دا غونډه چې ټاکل شوې په اسلام آباد کې وشي د سلور اړخیزې غونډې د غړو هیوادونو د سفیرانو په هد کې ده. خو د افغانستان حکومت ټینګار په دې دی چې د پاکستان دولت په خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې په سلور اړخیزې غونډې کې یې کړې وي. د خپلو ژمنو له مخې عملي ګامونه پورته کړي. په اوسني وضعیت کې د افغانستان حکومت د سولې د ټینګښت په برخه کې بین الافغاني خبرې زیاتې ګټورې ګڼي. د سلور اړخیزو مذاکراتو وروستۍ غونډه چې د تیر کال د هوت میاشتې په سلورمه نیټه په کابل کابل کې جوړ شوی و. پکې د غونډې ګډونوالو پریکړه کړې و چې د پاکستان په قربتوب به د روان میلادي کال د مارچ میاشتې په لومړیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ مذاکراتو لومړی دور پیل شي، خو طالبانو د یو بیان